د مشال ریډیو اردن کو مینا او سلامونه مې اومنه ز بشیر غواخیم او تاسو ته په دې خبري غړې کې هر کله وایم په دې یو سات کې تاسو به لابل رپورټون لرو هله د چې موږ سره تر اخره پورې پاتې شي زموږ د خبرونه او نور ټوله په خاني خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو د موبایل اپ د لارې اوریدل شي دا موبایل اپ وړیا او فری دی راځي چې لومړی د دې خبرونه وو د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو خپلوانو د انصاف غوښتنې لپاره مظاهره کړې ده. په باجوړ کې د پولیو پر یوې ډلې برید کې یو پولیس والا او یو ولسی وګړی وژل شوی. د خبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی ځینو غړو د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی. د خبرونو تفصیل د پېښور پر آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو خپلوانو د یو لسم تلین په محل په پېښور کې احتجاجي لاریون کې غوښتنه کړې چې حکومت دې د انصاف وعده پوره کړي. په هغه برید کې د وژل شوو دوو ماشومانو مور فلک ناز د دسمبر په 14 د مظاهرې په وخت مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د هغه برید اصلي پلانونکي نه دي نیولي او د امنیتي ادارو لپاره دوی مطمئنه نه دي. د 2014 کال د دسمبر په 14 وسلوالو د پېښور پر آرمی پبلک سکول حمله کې شاوخوا یو نیم سل کسان وژل چې زیاتره یې د یاد سکول ماشومان وو. د برید زموري هغه وخت د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې وه. د پاکستان حکومت او پوځ دریز لري چې د هغه خونړي برید په تورې یو شمېر کسان نیولي او پانسي کړي دي. د باجوړ چارواکي وایي د پولیو واکسینو پر یوې ډلې برید کې یو پولیس او یو ولسی وګړی وژل شوی دی. د باجوړ د پولیسو وین محمد اسرار د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دا حمله د سالارزو په تنګي کې شوی او په خپل د پولیو ډلې ته زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د هغه برید ذمواري نه ده منلې. په خیبر پښتونخوا کې د دسمبر په 15 د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شوی دی چې د چارواکو په وینا 45,000 ماشومان ته پکې واکسین کیږي او په زرګونو امنیتي سرتیرې ورته ګمارل شوي دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د بیلابیلو ګوندونو غړو پر قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو مخالفت کړی او پر امنیتي ادارو یې نیوکې کړې دي. د تحریک انصاف غړي او صوبایي وزیر امجد علي د دسمبر په 15 د اسمبلی په غونډه کې د وینا په وخت تور پورې کړل چې د پاکستان وفاقي حکومت او امنیتي ادارو د ښو او بدو وسلوالو پالیسي نه ده بدل کړې نو ځکه پوځي عملیات ګټه نه کوي.
جب تک ڈالرز ملتی رہی جناب سپیکر صاحب
دیوے تر سو پوری چی ڈالر راتلر تر ہاگا وقت پوری دا جنگ موگ پاکستانین و لپار جہاد و خوچی ڈالر بند شل بیانو افغانان دا ترگرے پر نامی آدی دل بیا پکی دا خو اوبا دا طالبانو پالیسی رالا دا پالیسی غلط آدھا دا مدنیتون دا خوڑو لپار ضرور ندا چی دوی دا ترگرے ختمولو پر نامو پوزی عملیات ہوکلی زمگ پر نظر دا ترگرے دا ختمولو حل پوزی عملیات ندی
کو ختم کرنے کا حل آپریشن نہیں ہے.
د جمعیت علماء اسلام فی غړی مولانا لطف الرحمن هم ویل چې پوځي عملیات ځکه کامیاب نه دي چې د خلکو ملاتړ نه لري او د پولیسو زور دومره نه دی چې تر عملیات وروسته امنیت سمبال وساتي. هغه زیاته کړه چې حکومت دی و سنجیده پالیسی غوره کړي. د عوامي نېشنل ګوند ارباب محمد عثمان هم د پولیسو د قوي کولو خبره تکرار کړه. د پاکستانی پوز وین لیفټنټ جنرال احمد شریف تیرونی په یو خبری غونډه کې د امنیتی ځواکونو د فعالیتونو دفاع کړی او زیاده کړی و چې له وسلوالو سره مذاکرات نشي کولی او د روانو سلګونو هدفي عملیاتو په مټ به امن راولي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې د اعلانونو وشتې پر رسنیو د بندیز لپاره نه کاروي. کمیشن د دسمبر په 14 په یو بیان کې ویل چې د پاکستان حکومت چې کله پر ځینو رسنیو فشار اچول غواړي نو هغوی ته اعلانونه ورکول بندوي. د کمیشن په وینا دا کار د رسنیو تابع کول او د بیان د ازادۍ زندۍ کول دي. کمیشن د ډان ورسپاڼې یادونه کړې او ویلي دي چې حکومت پرې د اعلانونو 14 میاشتنی بندیز لګولی دی. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې رسنۍ د خپلو مالی لګښتونو د پوره کولو په ترڅ کې د شخصي او دولتي لارو اعلانونه اخلي. دولتي اعلانونه د وفاقي حکومت لخوا پر رسنیو وشل کیږي. په بلوچستان کې د پاکستان د ریلوي چارواکي وایي د امنیتي اندېښنو له کبله له کوټې د ملک نورو ښارونو ته د اورګاډي تګ ودرول شوی دی. په کوټه کې د یادې ادارې یو چارواکي د دسمبر په 14مه د نوم نه خپرولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې له کوټې څخه د کراچۍ، پېښور او چمن ته تلونکي او له هغه ښارونو د کوټې په لور سفر کوونکي ټول اورګاډي به تر هغه وخته ولاړ وي چې تر څو ورته چارواکو د امنیت باور نه وي ورکړی. ایرانی چارواکي وایي د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې په مهال د زاهدان فهرج پر لاره درې پولیس او یو ملکی وګړی وژل شوي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د امنیتي چارواکو له خولې ویلي چې دا نښته د دسمبر په 14مه د شپې شوې ده. بلخوا حال وش خبري رسنۍ ویلي چې په برید کې وژل شوو کسانو کې ولسی وګړي نشته، بلکې دوه د استخباراتي کارکوونکو اهلکار او دوه پولیس وژل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امداوس موږ اوریدل شي. په دې غړی کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل دراوړو. د پېښور پر آرمی پبلک سکول د حملې یو لسم تلین دی. هلته د وژل شوو ماشومانو میندو او پلرونو مظاهره کړې ده.
پته نه وږي بچی د شپو یو آخري شپو دې ستا کور کې و ته بالکل اندازه نه وږي نیمې هغه په سهار نه پری غا کله مې نه پری غا اله مې په خپل ورکو لاوګو.
د باجوړ او مومندو خلک وایي چې پېښور ته تلل سړک له ډېرې مودې راهیسې خراب دی. حکومت پې کار شروع کړی و خو جوړې نه کړ.
څو اټ سال نم لا بارا بکیږي چې په دې باندې کار شروع شوی دی، وران کړی دی او ساز نه کړلو. نو په کار دار چې کوم کار کولې چې هغه ته ورانو دی، هغه زیو به سازو دی.
د جنوبي وزیرستان د شکتوي خلک په خپلو سیمو کې ترقیتی کارونه غواړي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ هم دا خبرونه اوس روانه ده، او د مشال ریډیو د فری یا وړیا موبایل اپ د لارې مو هم اوریدلی شئ. د دې غړې اړومبي رپورت ته ورځو. نن د دسمبر 14 تاریخ دی. د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید یو لس کاله پوره شول. په 2014 کال کې وسلوالو پر هغه سکول برید کړی وو او له 140 څخه زیات کسان یې وژلي وو چې په دوی کې ډیری یې زده کوونکي وو. د دسمبر په 15مه یعنی پرون په پېښور کې د هغه ماشومانو مور پلار او خپلوانو مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړله چې د ترهګرۍ پر ضد دې داسې کوټلي ګامونه واخلي چې بیا هیڅکله دغه رنګې برید ونه شي. تاسو ته یاد دی چې د پاکستان وفاقي حکومت او پوز دریز لري چې د دغه برید منصوبې جوړونکي کسان یې نیولي او پانسي کړي دي. په دې اړه زموږ همکار اسما ګل رپورت لري چې د ګډونوالو په شور شروع کیږي.
پېښور کې تیر ماښام لاریون د پېښور ډیفنس کالونې نه شروع شو او آرمی پبلک سکول پورې جاری وو. د پېښور آرمی پبلک سکول کې د ترهګرۍ پېښې ښکار شوې. د هغه وخت لسم جمعات زده کوونکي د اسفن خان مور شاهانی بیبي مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل یو لس کاله تیرېدو باوجود یې د زوی د مرګ غم لا د لومړۍ ورځې په رنګ تازه دی او غواړي چې دغه قسمه ناوړه پېښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړل شي.
بچی کم سحر اسکول روان دے نو آہا بیا کور تا دسے واپس بننا راضی اندازہ نو ہم دا ماخام و ہم دا ٹیمو کی مو ایسرا خبرے کولو ٹوکے کولو خاندلو پتہ نہ ہوگی بچی دا شپو یو آخری شپو دستا کور گے وہ تو بالکل اندازہ نہ ہوا کہ نہیں میں تو سحر نہ پری گا کل میں نہ پری گا الا میں فقبل ور کو لاؤ گو ہائی اسکول تے نہ چلو پزور میں ورتا ویل کہ بیٹا لاڑ جا اسی مسدا چھٹیاں نے نزد دے دے تو چھٹی کے بیا بس سکے بس اور اسکول تے بس میں سارے گا کور کے نشتا نشتا بس ترے دے ظلم شوی دے باندے ڈیر زیاد غٹ شوم شوی زم گ بچو باندے.
دا آرمی پبلک سکول دا ماشومانو یو لسم تلین پ موقع راجوڑ شوی لاریون کی شرکت کون کے دانہم ٹولگیز دکون کی نور اللہ او اتم جمعه زده کوونکې سیف الله مور فلکناز مشال ریډیو ته بیا خپل خبرو کې ویل دوی غواړي چې په سکول حمله کې ککړ کسان گرفتار کړل شي او ورته سخت سزاګانې هم ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه تر هغې به خپل غوښتنو ته دوام ورکوي تر څو چې ورته انصاف ترلاسه شي. د ڈسمبر پشپاڑسما 2016 کال کے شپک وسلوال پر فوزی جامہ کی د پیخبر پر آرمی پبلک اسکول تن نشول او پس دکون کے ناتارا ڈز شروع کړی. بل اڑختا پر آرمی پبلک اسکول شوید حملے پر نتیجہ کے نیشنل ایکشن پلان ہم جوڑ کړل شو چې ورسرا په قبایلی سیمو کې په ترهګرۍ ختمولو کې مرسته وشي. د لاریون پر مهال د پیښور آرمی پبلک سکول کې شوید د حمله ښکار د هغه وخت نه هم جمعه زده کوونکي شمریز تاریک او ننګیال تاریک مشر رور توفیل تاریک بیا مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې په هر فورم یې د انصاف لپاره غږ پورته کړی ولی تر دې دمه په خپل دغه مقصد کې بریالي شوی نه دي. تیرو کلونو پر انسخ کال هم د آرمی پبلک سکول کی وجل شو ماشومان کورنۍ وای چې د یوې لسیزې زیات مودې تیرېدو باوجود لا هم د انصاف په تمه دي او غواړي چې منځمان ورته پګوت شي. بل اړخته حکومت دغه کورنۍ لا بیا بیا باور ورکوي چې په آرمی پبلک سکول کې د ترهګرې په حمله کې ککړ تنان یې خپل انجام ته رسولې دي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
اور روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس روان دي. دغه د ای پی ایس یا د پیښور آرمی پبلک سکول په اړه باندې تاسو ریپورت واورید. یو بل ریپورت هم په دې اړه دراورو. په پیښور آرمی پبلک سکول د برید نن یو لسم تلین دي. د دې تلین په وخت عوامي نېشنل ګوند ویلي چې حکومت بیانونه ډېر ورکوي خو لا هم امنیت نه دی برابر شوی. په هغه حمله کې نږدې یو نیم سل کسان وژل شوي وو چې ډېری یې زده کوونکي وو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دې تلین په موقع په بیان کې د آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو کورنیو سره یو ځل بیا غم راځي ښودلې ده او زیاته کړې ده چې د ترهګرې په ضد به یې کار روان وي. په دې اړه د غنم غوث رپورټ اورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا ابتخار حسین له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د یوولس کلونو تیرېدلو باوجود چې د آرمی پبلک سکول د وژل شویو ماشومانو میندې او پلاران مطمئن نه دي، نو مطلب دا چې د وسلوالو په ضد جوړ شوی نېشنل اکشن پلان په سمه توګه نه دی عملي شوی.
د دهشتګردۍ خلاف اپریشن په کار دی چې تاسو آلریډي منډیټ شته او تا سر نیشن نیشن پیشتا نو تا تا ویری چایی چا مکاوا نو چی تی که نا نو مطلی چی اگه که اگه امتا مشکل جوری گی دا اوز چی کم کار دی دا خود رشتی خبر دا دی پی ایس ما شمانو تا شهیدانو تا او دا تاغی مور برار تا او منگا دی کوم تا دیر سخ ملامت روی پا دی مسالا کی نو دا دیر قابل احساس خبر تا یه اول اسکالو شو او دا غی مور پلار چا مطمئن نکلی شو.
میا ابتخار حسین زیاته کړه چې پکار ده ریاست د ښه او بدو وسلوالو د توپیر نه بغیر د وسلوالو په ضد کاروایی وکړي او د آرمی پبلک سکول د وژل شویو ماشومانو میندې او پلاران مطمئن کړي.
نو مطلب دی چې د جوډیشل انکوایری باندې مطمئن شو، نو مطلب د دې طرف نه مطمئن شو، نو دا مایوسی چې کوم دی نو دا ډېره خطرناکه ده. اصل دهشتګردي زیاتېږي او چې کوم خل دهشتګردۍ کې افیکټ شي او مایوسه شي نو حالات خو به نور هم خرابېږي. دهشتګردۍ خلاف پالیسی کلیر پکار ده، دې کې ګډ او بډ نشته. تاسو دهشتګردو سره څوک، تاسو دهشتګردۍ خلاف کوم اقدام اوچت کو، تاسو د هغې مور پلار څنګه مطمئن کو، تاسو جوډیشل انکوایری رپورټ څنګه چې کوم دی تیار کو، هغه اقدامات پکار دي چې په کوم باندې کوم مطمئن کیږي.
خو بلې خواته د پیښور په آرمی پبلک سکول د 16 دسمبر د برید د یوولسو کلونو پوره کېدلو په مناسبت د پاکستان لوړ پوړو چارواکو په خپلو بیانونو کې د ای پی ایس قربان شویو ماشومانو ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړي دي او په دغه اړه د ولسمشر آصف علي زرداري لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د ریاست په ضد د وسلې راغې خبرستون کو سره به هیڅ رقم خبري ممکني نه وي. او د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا په خبر شوی بیان کې هم د ای پی اس د پیخي یادونه شوې ده. وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې د پاکستان د خاورینه په مکمل توګه د ترګرۍ ختمول د دغه غمیزي حقيقي انصاف دی او حکومت او ادارې هڅه کوي چې په مکمل توګه په هیواد کې امن پذیر کړي او ټول قام د ای پی اس د شهیدانو په غم کې شریک دي. شینون کې په دې نظر دي چې د ای پی اس په حواله چې د ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف لخوا کوم بیانونه مخې ته راغلي دي نو په کار ده چې په دې اوس عمل وشي. د پیښور د جرنالیزم څانګې استاد او شینون کې ډاکټر عرفان اشرف په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
بالکل ټیک ده. د ریاست خلاف څوک هم هتیار وي چې ته یې هغه ته هیڅ نه صرف رعایت نه ده پکار بلکې هغه خلاف ریاست ته پکار ده چې داسې ګامونه اخلي لکه کم هغې ته پکار و مخکې او هغې ریاست نه دي خستي او اوس که ریاست دا وایي چې هغه ګامونه چې کوم مونږ ته مخکې پکارو چې مونږ د ټی ټی پی خلاف خستي وی یا مونږ د افغان طالبان خلاف خستي وی زغې کوچلاک کې میشته وو نو زما په خپل خیال کې د پاکستان دا حال به په دغه وخت نه وی او نه به د ریاست ته د ستونزې وی. خو که اوس هم ریاست وایي چې مونږ د ریاست خلاف یا د ریاست زمکه چې کوم استعمالی غلط چارو لپاره د نورو ملکونو خلاف که هغه کې ریاست سنسیر وي یا راست بازی یا غواړي دغسې بالکل دا ښه پالیسي ده د سره به ترهګرۍ کې کمی راشي د کې به د سره به د پاکستان امیج امپروو شي د سره به د پاکستان خلک د سکون سانس واخلي.
یاد دې وي چې په آرمی پبلک سکول په 2014 کې د وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت د پلټنو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی وو او حکومت او پوس په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې هغه کسان هم وژلي چې د دغه حمله منصوبه یې جوړه کړې وه. خو د وژل شویو ماشومانو میندې او پلاران وایي دوی د دغه پیښې د پلټنو نه مطمئن نه دي او د یولسم سلینګ په مناسبت یې بیا هم د انصاف غوښتنه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس موږ تاسو د خبرونه خبرو هله چې هلته مو واوري او لکه څنګه چې تاسو ذکر شو دغه اپ چې تاسو ډاونلوډ کړئ دا فری او وړیا موبایل اپ دی. تاسو په زموږ ټولې خبرونه اوریدئ شئ. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غواړي چې په شکتوي کې هیڅ قسمه پرمختیایي کارونو د نه کېدو ازاله دی وکړي. اول ته د پرمختیایي کارونو ترسره کړي. دوی وایي دلته حکومتي ودانۍ نشته او تعلیمي ادارې هم کمی دي. دوی غوښتنه کړې چې حکومت دې هغلته د تحصیل عمارت جوړ کړي چې دوی پکې د حکومت اړوند کارونو پرمخ بوتللې شي. دوی زیاتوي د هغې ودانۍ د نشوالي له وجې خلک د ډومیسلنو او نورو اسنادو لپاره ټانک او ډیر اسماعیل خان ته ځي. چارواکي وایي په دې اړه کار روان دی. اشتیاق مسیدی نور تفصیل درته وایي.
د چاګ سویلی وزیرستان ضلع تحصیل شکتو یو سیدین کی ویایی چې حکومت یې په سیمه کښې د تحصیل عمارت منظر کړی دی خو لیا په دا عمارت باندې چار شریکړې شوې نه دو چې په وجه یې د سیمې اوسیدین کی د مشکلات سره مخ شوي دي. په دغه برعکس د سیمې یو مشر جاوید ماسید ویایي
د پاکستان د جوړاون نه پر پټول نه بیکورډ ایریا دو او ترو سره سا وته اس قسم ډیولپمنټ نه دی شو علاقه ایجوکیشن سا هیلث سا خاص کر د کمیونیکیشن ډېرې مسلې دي نو د میز د تحصیل اپروول خو ډېر مخ شه شوی دی. بیا په دې نه بعد حالات سره خراب شول. دا بلډینګ ډیلی شه نه شه جوړ ویست د بلډینګ چرغلې دي اپروډ دی صرف دا دو چې په دې باندې ټنډر وشي اوس خو بلډینګ شته نه وته پرې دخلته هغه تولات نه شته د میز په ټول
د شکتو سیمې یو بل مشر همایون توریالای د تحصیل عمارت نه جوړېدلې په وجه د سیمې اوسېدونکي یې مشکلات په دا رنګ بیانوي. مشال ریڈیو چې د شکتو سیمې اوسېدونکي د تحصیل عمارت جوړولې غوښتنې په باراک د ضلع اډیشنل ډپټي کمشنر فضل ودود سره تماس ونیولي. هغوی په ځواب کښې وویل د شکتو سیمې مشرونو د چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کښې د تحصیل عمارت جوړولې د پوره د زر بیړواندي اقدامات دا وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خوا ته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ چینل د لارې زموږ خبرونو ته لاسرسی پیدا کړئ. هلته تاسو ته په غږ کې، په تصویري شکل او په ویډیوي شکل باندې هم ډیر څه خپرېږي. په لیکلې بڼه باندې هم خبرونه هلته لوستلی شئ. نږدې 140,000 کسانو هلته غړیتوب اخیستی. تاسو هم کولی شئ چې د مشال ریډیو دغه چینل ته ورشئ او هغلته د هغې د لارې تاسې مختلف پروګرامونو خپرونو ته لاسرسی پیدا کړئ. اوس هم تاسو ته یو بل رپورټ دراوړو. دا د سوات کې د ملالی فنډ د خوانه چې کومې مرستې شوې دي په هغې اړه باندې دی. نو هیله ده چې موږ سره واوسیږي او دا خپرونه راسره تر پایه پورې واوري. په سوات کې ملالی فاونډیشن، بخنه غواړم بلکې ملالی فنډ، د هغو کسانو سره مالی مرسته کړې ده چې د اگست په میاشت کې سیلابونو کورونه او کاروبارونه خراب کړي وو. په سلګونو د کسانو سره داسې مرسته شوې ده چې دوی په بیا خپل کاروبارونه روان وساتي. زموږ همکار نیاز احمد خان یې په اړه تفصیل درته وایي.
د سوات په پند کې د ملالا یوسفزای پند لخوا د سوات هغه متاثر روزګار کوونکي چې د اگست په 15 نیټه کاروباري ځایونه سیلابونه وړول مرستې روانې دي. مرستې ورکوونکي ځای د خیر ښېګڼې ټولنې مهر فاونډیشن مشر محمد علم مشال ریډیو ته وویل چې دوی او نورو ادارو سروے کړی چې پکې 3500 هنرمندار کاروباري کوونکي روزګار د سیلابونو له وجې تباه شوي ول. دوی ته د ملالا پند لخوا 3 کروڑ روپۍ ملاو شوي چې پکې د بیلابیلو کاروباري خلکو ته د روزګار وسیلې شایان ورکوي.
بل توګه باندې تقریبا 1500 بحال کړو خو د ملالا فند چې کم زموږ سره مرسته وکړنو 100 او 100 کسان چې دي دا به ان شاء الله په دې روان هفته کې الله تعالی کمپلیټ کړي. په دې کې زموږ سره ترکانان رونو پیواله دکاندارانو تندرونو کمپوزینګ والے چې کم ملګری هغه دکان نه خراب شو چاپونو والے ته 39 کسان دي پټلي چې کمی خراب شوې د پلاستیکو دکان نه دي په دې کې چې پین شرټ چې دي 15 ټیلران دي او د زری دکانونه پکې لستی او درې قسمه وګړي داس دکاندارانو چې دا غوي نقد رقم چیکونه وږي هغه وطن ملو
مرستا غستونکې رحمت علي چې منګورا لندیکس کې د 13-15 کالو راسي درزی خانه وای چې دوه ور سره کاریګرو کار هم کوو. کله چې سیلابي وبرغلي د دکان ماشينان د ګندلو اوزار او تیارې جوړې ورل وی وړي
تموخه د ټیلری کاری ټول پزمکه جو بس چو ماشينانو تختی او اسران او بوکرمان هر سره خراب کړو. نقصان به تقریبا د 2.5 لک روپو پوری شوی جی. ځکه دکان مکمل تباہ کړو کنه جی. و سیماله ماشین نه کوی سری را کړو بوکرمان دی پکې او ان شاء الله ردی سربدون شي غ موږ بخپل سرکل پدی روان کو غلند دین به زمونږ دوباره بحال شي کنه جی. او الله دې دوه عزت نصیب کی چا راکړی دی.
د مرستې شیان ورکولو جاج اغستونکې مدني پال او د سلام پور کاټج انډستری مشر حضرت ګل په دغه محل ویل چې عموما د سیلاب متاثره خلکو ته خوراکي شیان کالي او د وخت د ضرورت مطابق مرستې کیږي. ولې دې پروژې کې دوی هڅه کړې چې د متاثره خلکو روزګار بحال کړي شي او په مستقل توګه مسلې حل شي.
زمونږ د دې پروګرام خاصیت دا ده چې دا په لایولیهود باندې فوکس دی چې د روزګار چې کوم مواقع دې خراب شي دي هغه موږ دوباره آباد کړو او دا خلک په خپل خپل باندې ودرېږي او خپل رزق په خپل باندې ګټل شروع کړي نه چې دوی په قطارونو کې راشن ته یا امدادي کارونه ته لاړي. نو دا د دې پروګرام بنیادي خاصیت ده چې د خلکو د روزګار د دوباره بحالۍ هڅه پدې کړې شي ده او دې امپیکټ دی چې را په یو کور کې یو سړی یو هنرمند ته اوزار ورکول یا دکان آباد ول دغه لپاره د ټول فیملی د لایولیهود او د غو د رزق مسله حل کول دي. نو ما په خپل باندې دا یو بنیادي کار ده چې د دې خلکو چې کوم روزګارونه خراب شي هغه دوباره بحال شي دی بجوند ته واپس شي او د دې چې کوم معاشي سرګرمیان یا بجاري شي.
د سرکاري او غیر سرکاري معلوماتو تر مخه د اگست په 15 منګوره کې راغلي سیلابي اوبو تر 15000 نه زیات تجارتي مرکزونه او دغه رنګه په زرګونو کورونه مکمل توګه تباہ کړی ول. حکومتي ادارو هم د متاثر خلکو مرستې کړي. غیر سرکاري اداروي چې اوسم 2500 کاروباري خلک متاثر دي او مرستو ته اړتیا لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خبرو.
سروے د سه شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اوریدلای او کتلای شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم او نورې ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل ایپ لارې اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښی په مشال ریډیو .com باندې امدا اوس موږ اوریدل شي. تاسو ته ذکر وشو د خبرونو د مشال ریډیو خبرونه یو څه اوس په فرق سره نشيږي یو څه توپیر پیدا کړی دی. خو تاسو ټول د خبرونه چې ده د مشال ریډیو .com د لارې او همدارس د مشال ریډیو د موبایل اپ د لارې اوریدل شي. پر دې سربېره تاسو د مشال ریډیو پانو ته چې په سوشل میډیا باندې دي مختلفو پلیټ فارمونو ته ورشي او غلطه زبوګ خبرونه ته لاسرسي پیدا کړئ. په دې کې تاسو مثلا فیسبوک ته ورتلل شئ، یوټیوب ته ورتلل شئ چې مختلفي ویډیوګانې پکې تاسو ته خبريږي او پاغه کې تفریحي او خبري ویډیوګانې هم شته دي. د دې ترڅنګ تاسو په انستګرام کې غني ویډیوګانې او تصویرونه کتل شئ د مشال ریډیو په چینل چینل باندې او که ټویټر یا ایکس کې یاست نو هغلته هم د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی پیدا کړئ. واتس اپ ذکر هم تاسو کو تاسو به خامخا واتس اپ لرئ نو هغلته د چینلونو په برخه کې مشال ریډیو ولټوئ او د مشال ریډیو چینل در سره تعقیب یا فالو کړئ. داغه ګټه دادا چې تاسو کولای شئ چې په وخت باندې د مختلفو خبرونو او د مختلفو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ. او زموږ 14 ساعته ژوندۍ خبرونه تاسو د ریډیو د لارې هم نشئ کې په مختلفو ځایونو کې لا هم په ریډیو باندې ځینې اوریدونکي موږ نه اوري نو مشال ریډیو .com او موبایل اپ به خدي چې تاسو هلته موږ واورئ. اوس په د خبرونه په نیمه کې خبرونه وره د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید کې د وژل شوو ماشومانو خپلوانو د 11 متلین په محل په پېښور کې پرون احتجاجي غونډه وکړه او غوښتنه وکړه چې حکومت یې د انصاف وعده پوره کړي. هغه ویل چې حکومت هغه برید اصلي پلانونکي نه دي نیولي او د امنیتي ادارو له کاره مطمئن نه دي. د 2014 کال د دسمبر په 14 وسلوالو د پېښور پر آرمی پبلک سکول حمله کې شاوخوا 150 کسان وژلي وو چې زیاتره یې د یاد سکول ماشومان وو. د برید زمورغه وخت د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې وه. د پاکستان حکومت او پوځ دریځ لري چې دغه خونړی برید په تورې یو شمېر کسان نیولي او پانسي کړي دي. د باجوړ د پولیسو وان محمد اسرار نن مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو ویکسینو پرې وی ډلې په سالارزو سیمه کې برید شوې ده چې یو پولیس او یو ولسی وګړی پکې وژل شوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې حق لا څه نه دی ویلي. په بلوچستان کې د پاکستان د ریلوې چارواکو ویلي چې د امنیتي اندېښنو له کبله له کوټې د ملک نورو ښارونو ته د اورګاډي تګ ودرول شوی دی. په کوټه کې د یادې ادارې یو چارواکي نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوم نه نشرولو په شرط وویل چې له کوټې څخه د کراچۍ، پېښور او چمن ته تلونکي او له هغو ښارونو کوټې ته ورتلونکي اورګاډي ودرولې دي. او د سند صوبې د ګوټکی ضلع پولیسو مشر اس اس پی انور کتران د دسمبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه د ګوټکی د اوباړو په سیمه کې نامعلومو کسانو د مسافرو له یو بسه 19 کسان تښتولي دي. د هغه په وینا په دې اړه پلټنې روان دي او کوشش کیږي چې دغه کسان را خوشې کړي شي. تر اوسه کومې وسوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم تاسو وسوړند کیږي. جرمنی په سلګونو هغه افغانانو ته خبر ورکړی چې د پناه غوښتن لیکونه یې رد شوې دي. د ډېرې کسان چې دی په پاکستان کې اوسېږي او جرمني ته د تللو په تمو. د دې هېواد د کورنو چارو وزارت ویلي چې له غور وروسته نور دغه افغانانو ته د پناه ورکولو اړتیا نه لیدل کیږي. د هغه افغان کډوال دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته ورغلي وو او دوی د جرمني د مختلفو ادارو سره د تیر افغان جمهوري حکومت په وخت کار کړی وو او جرمني د دوی په ابتدا کې په لومړي وخت کې د دوی هغه لومړي غوښتن لیکونه منلي وو او ویلي وو چې ممکنه ده د خلکو ته ویزې ورکړل شي. په دې هکړه نوریاس نوري نور حال لري.
د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي شاوخوا 650 افغانانو ته چې په جرمني کې د منل کېدو د ځانګړي پروګرام له لارې د ویزو په تمه او خبر ورکړل شوی چې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. د جرمني ډی پی خبري آژانس راپور له مخې د وزارت د دوشنبې په ورځ د آژانس ته وویل چې له هر اړخیزې بیا کتنې وروسته دا پریکړه وشوه چې د دغو افغانانو د منل کېدو د ژمنې لپاره نور کوم اساس موجود نه دی. د وزارت په وینا اغیزمنو کسانو ته په تیرو ورځو کې په لیکلي بڼه خبر ورکړل شوی دی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د جرمني حکومت تېرونه اعلان وکړ چې غواړي یو شمېر هغو افغانانو ته د رد رسمي لیکونه واستوي چې په اوس وخت کې په پاکستان کې د جرمني د ویزې په تمه دي او دا کار ځکه کوي چې د دوی په وینا نور د منلو لپاره سیاسي لیوالتیا نشته. خو د راپور لمخې د منل کېدو د دو نورو پروګرامونو له لارې لا هم د دې تمه شته چې 300 نور افغانان ښځې او نارینه جرمني ته ولېږدول شي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د دغو افغانانو شمیر ټول ټال 201 تنه یاد کړی چې په خبرې اوس په پاکستان کې منتظر او د جرمني د حکومت له ملاتړ څخه برخمن دي. دا هغه افغانان دي چې جرمني ورسره د منلو ژمنې کړې او پر دوسیو غور روان دی. د افغانستان لپاره د منلو په فدرالي پروګرام کې شامل 619 تنه دي. هغو دوه تنه نارینه او ښځینه پخوانیو کارکوونکو د کورنیو غړي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه باندې څلور کاله وړاندې په دې هیواد کې د جرمني له ادارو سره کار کړی و. د 2021 کال په اگست میاشت کې چې طالبانو کابل ونیو، ډیری هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی و له دې ویرې چې طالبان به غچ ترې واخلي د ځان ژغورلو لپاره پاکستان ته ولاړل. ډیری افغان کورنۍ له میاشتو او ان کلونو راهیسې په اسلام آباد کې بند پاتې دي او له هغه هیواده د وتلو انتظار باسي. د جرمني محافظه کار ائتلافي حکومت په می میاشت کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د ځانګړو ځانګړو افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرام وځنډو. په دې پروګرام کې د جرمني ادارو او بنسټونو پخواني ځایي کارکوونکي لکه وکیلان او خبریالان، د هغوی خپلوان او هغه کسان شامل وو چې د طالبانو لخوا د ځورونې له خطر سره مخ وو. د دې پروګرام له ځنډېدو سره سره یو شمیر افغانان چې د جرمني په محاکمو کې دعواوې ګټلې په دې بریالي شوي چې د جرمني ویزې ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د دغو افغانانو شمیر چې ویزې ترلاسه کړي او جرمني ته لیږدول شوي له 300 کسانو اوړي. دوی پر چارټر الوتنو کې له اسلام آباد څخه د ترکیې استانبول او له هغه ځایه جرمني ته انتقال شوي دي. د راپور له مخې پاکستان جرمني ته د روان کال تر پایه وخت ورکړی چې د خپلو پروګرامونو له مخې د ټول هغه افغانان هیواد ته ولېږدوي که نه هغوی به بیرته افغانستان ته ډیپور شي. تېره میاشت د جرمني حکومت یو شمیر دغو افغانانو ته چې په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه و وړاندیز وکړ چې که له دغه پروګرام څخه ووځي او جرمني ته د تلو ډډه وکړي نو به ورسره د پیسو مرسته وکړي. ویل کېږي چې لسګونو کسانو چې دقیق شمیر نه دی ښودل شوی دغه وړاندیز منلی دی. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایه له پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ کړي. نوموړي په هغه هیواد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو وضعیت جدي بللی او ټینګار یې کړی چې د دغو کسانو لیږ د حکومت په لومړیتوبونو کې دی.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو هم د مشال ریډیو بیلابیلې ویډیوګانې د یوټیوب د لارې کتلی شئ، هلته د مشال ریډیو چینل ته ورشئ. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګڼې خونې چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بندش له وجې د سکرو کارخانو او کاروبار ته سخت زیان رسیدلی دی. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنې د معلوماتو له مخې افغانستان په کلنی ډول له 3 څخه تر 5 میلیونه ټنو پورې د ډبرو سکرو یوازې پاکستان ته لیږل. دا لارې چې د اکتوبر د میاشتې راهیسې بند دي کله چې پاکستانی ځواکونو او په افغانستان کې د طالبان حکومتي ځواکونو چې دی هغې خپل منځ کې نښتې وکړي او تر هغې وروسته پاکستان دا لارې وتړلې. بلخواته پاکستانی تجاران هم وایي چې د دوی ډیر زیات نقصان شوی دی نو په کار د دا لارې خلاصې شي. زموږ همکار په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندېدو له دوو میاشتو زیاتې مودې په تیریدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلین وایي چې له دې امله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د ډسمبر په 14 ازادي راډیو ته وویل
بنادر پټه پتلې
او غیر لغه یا مهاجرینو ته یې دا څوک چې راځي هغه کولی شي چې راځي ولې د ډبرو د سکرو د صادرات په ټپه باندې واستوو. په دې کې هم د افغانستان د صادر کوونکو لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې چې پابلیکې وي هغو ته زښت ډېر مشکلات برابر شوي دي. سیمې چې پابلیکې کې وي دي ټوله د افغانستان په زغالو شوې ده او د افغانستان د زغالو څخه یې کار اخلي. علم یې دا دی چې دواړه لورې د خپلو خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پای ته بیومي چې د دواړو لورو خلکو ته سخت ځانونه متوجه دي او سخت ځانونه یې وګالله.
ښاغلی مومن وایي په افغانستان کې سره له دې چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچه کیندنه او تولید کیږي، خو په خبره دې برخه کې فابریکې د ګوتو په شمار دي او اړتیا ده چې په هیواد دننه د برښنا د تولید او ګڼو نورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیې کارخونې جوړې کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي او وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته له 3 تر 5 میلیونو ټنو پورې د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دوغال چې کله نه صادرېږي نو په دې خاطر باندې په عوایدو باندې بد اغېزه کوي دي کې شک نشته. د کال به مونږ تقریبا پخوا چې ده د 3 میلیونه ټنو نه تر 5 میلیونه ټنو پورې صادرات لرل. اوس چې دغه صادرات تقریبا د لارې بندېدو سره صفت شوي دي او په افغانستان کې د نن چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د 6.5 میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلی رسول که څه هم ونه ویل چې ساک میلادي کال له اکتوبر د لارې له بندېدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوي، خو وایي سګنې اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دکاندارانو د تفتیش مشر او ځوانتوکو د خونې غړي امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل چې سګنې زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بایې هم راټیټې شوې دي. دا وایي اوسمهال د یو ټن ډبرو بایه تر 6.5 زرو افغانیو ده چې تیر کال زمای دا بایه تر 12 او حتی 13 زرو افغانیو پورې وه.
نوی شهر کابل
زغال سنگ فریمان داریم. دا مهال د کابل په بلابلو سیمو کې د ډبرو سکاره ښه پریمانه دي چې یو ټن یې تر 6.5 زرو افغانۍ دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کیږي. دغه راز ځینې کسان هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزویو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډسمبر په 4مه په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار، غیر قانوني استفاده او د ولسونو د ځورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت واکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوها، استنبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. یادونه ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبیعي زیرمو درکه یو بډای هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو اورئ. اوس هم یو بل رپورټ دراورو. په پاکستان کې د خزینه او خبرالانو شمیره له 14% څخه 4% ته ټیټه شوې ده. دغه شمیرې د ګلوبل میډیا مانیټرینګ پروجیکټ له لورې خپرې شوې دي. دا چې ولې داسې ده، ولې په پاکستان کې خزینه خبرالانې کمې دي، په دې اړه د خالد نیاز رپورټ اورو.
د اکس ریسرچ سینټر مشر تسنیم احمد مشال ریډیو ته ویلي ګلوبل میډیا مانیټرینګ پروجیکټ کال 1995 څخه شروع شوه چې مقصد یې میډیا کې صنفي برابرۍ ته کتنه کول دي. نوموړي وایي دا پروژه هر 15 کال پس یو ورځ د هیواد ټولو اخبارونو، ټي وي چینلو او نورو رسنو مانیټرینګ کوي او د هغې په بنیاد بیا راپور سازوي. سکال د پاکستان په شمول 94 هیوادونو کې میډیا ته کتنه شوې چې پکې دا نتیجې مخې ته راغلي چې پاکستان کې د ښځو خبریالانو شمیره کمه شوې.
متفقہ طور پہ طے کیا جاتا ہے کہ کس دن یہ مانیٹرنگ ہوگی. پانچ سال میں
دبا متفقہ ہوگا فیصلہ کولی شی چی پا کم اور اس پا دا مانیٹرنگ کولی شی. سکال چپا گما مائی باندے دا مانیٹرنگ سلور نوی ہی وادون کی وکڑل شو. دی مانیٹرنگ دا پھارا منخپل زدکون کو تا تربیت ورکو چی سرنگ با مانیٹرنگ کئی حقوی بیا ٹولا ورس میڈیا مانیٹر کئی. دا دی دا مانیٹرنگ مختلفی پیمانی وی لکا سنفی نا پیجندنا او سنفی برابری
اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور مختلف پیمانے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ جینڈر بلائنڈنس، جینڈر ایکوالٹی.
انیلا شاہین پا پی خبر کے دا تیرو پنزویش کلونو رہسی خبریالی کئی دا وائی نن سبا وقت کے دا خبریالانو تر ٹولو لوی استونزا معاشدہ دا سڑو تر سنگ زیاد تر خزی خبریالانی ہم دا تنخواگانو سخا محروم دی چیلو جی ورس تر بلا دا خزو خبریالانو شمیرا کمی گی. انیلا شاہین اندیخنا سرگند کڑی چیراتلون کی وقت کے بعد دا خزو خبریالانو شمیرا نور هم کمیږي.
اغوی ته تنخواه ګانې نشته، هیلت کارډ نشته، زموږ چکم د هیلت سہولیات نارمل نور ادارو کې ملاویږي، هغه زموږ په فیلډ کې نشته سوای د یو خو ادارو نه. نو دا هغه حالات دي چې په دې وخت زموږ فیلډ نه زنانه اوزي این جی اوز طرف ته ځي، پروجیکټ طرف ته ځي. بل طرف ته که موږ وګورو هغه تھریډ دي، موږ به چې کله مخکې کار کول خلکو به ویي طالبان دي یا ایجنسیان دي. اوس خو به ذات خود پولیټیکل پارټي تاسو لپاره تھریډ دي، یو سرکاري ملازم تاسو ته تھریډ دی، یو رکشا ډرایور یا د ریډي یو کس ته تاسو په سټوري ورکوي هغه د هغه د مفادات خلاف زما خیال ہے مخکنا میڈیا کمزوری شویم ڈیرا دا، مخکنا میڈیا بے روزگار شویم ڈیرا دا، مخکنا دا میڈیا مسئلے ڈیر زیادہ شوی دی.
خبریالا زری جلیل مشال ریڈیو سرا خبرو کی ویلی دی جدید دور کی خبریالانی دا فیلڈ رپورٹنگ نا علاوہ آن لائن زورونو سرا ہم مخ کی گی چلو جی نہ صرف دا دوی خپلا دا کار کولو سخا زڑمات شی بلکہ کورنائی ہم منکئی. نموڑی زیادہ کڑی دا خبریالانو اتحادیی ہم دا خزو خبریالانو مسلو تا پاملرنا نکئی.
ٹرولز کا ایک کلچر شروع ہو گیا ہے، ایک خاتون کچھ بھی بولتی ہے.
دا آن لائن زوراونو یو کلتور پیل شوی دے کہ یو خز سہم کبھی نو ہغه آن لائن زوراولے شی نیوکی پی کولے شی ہغه سر امتیازی سلوک کولے شی بیا چی یو خز د روزانه په بنیاد تدی سزونو سر مخ کیگی نو بیا ہغه حوصله بیلی، نه صرف دی حوصله بیلی بلکې د ذهنی فشار سره هم مخامخ شی. دا قسم رویی بالکل هم صحافت ته ودنه ورکوي. هم دی رویو لوجی خزو خبریالانو ته د کور نه د صحافت اجازه نه ملاویږي. کور والے ددا سے سانگو سخا منی کوي،
الاؤ نہیں کیا جاتا ہے، گھر والے ان کو منع کر دیتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کی فیلڈ جوائن کرو.
د ملګری ملتونو د خزو اداري یو این وومن تر مخه په ټوله نړۍ کې په هرو سلورو خزو خبریالانو کې یو خبریاله نه صرف د آنلاین زورونو سره مخ شوی بلکې د وجل کېدو دړکی ورته هم ملو شوی دی. شنون کې او خبریال لحاظ علی وای د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د صحافت مستقبل روخانه په نظر ناراضي چې لوجه زدکونکي د دې په ځای د نورو سانګو انتخاب کوي. دیوائی ٹولنیز رویی او کلتور هم زنی وجوهات تی چی دی سانگیتا خزی کمیش میرا کی رازی.
صحافت چی کم دی دا دفتری نوکری نه ده بلکه صحافت دا فیلڈ گرزی دل دی. اور دیر زیادت زنانا پا دی که ٹک ٹاک کارم کئی خو دی که فوٹ وارک چی منگو تی پخپو تگ مزل دیر زیادت دی. زمونگ پشان پا معاشرہ کی بیتا سپتا پا بازارون کی گرزی دلو کی دخل کو مینس تا پا جلسو کی تلو کی بیر پختونخواہ پشان پا سیمہ کی دل تا بیا پا ترہگرے پا کروایانو کی زان نیستا لول تطلل دا بیتا زنانو دا پر دیر مشکلات پیدا کی دا دی وجہ نا اوورال جسم صحافت چکم دے پا خط پی دو دے دا غی اغا دا ریپورٹنگ دا ایڈیٹنگ سیکشن او دا ایڈیٹرز ہم دا غرنگا پا دی میدان کی چکم دے پا زنانو صحافیانو شمیرہ ہم په پاکستان او په خبر پختونخوا کې ډیره کمه ده.
د خبریالانو د حقونو د پاره کارکونکو تنظیمونه وایي خزي خبریالانې په خډول د خزو مسلې په میډیا وړاندې کولې شي. ټولنیز رویو کې بدلون راوستو، پریس کلبونو کې دویتا ممبرشپ ورکولو، د کار په ځایونو او ټولنیز رسنو باندې دویتا تحفظ ورکولو او د فیصله سازۍ په څوکو نمائندګي ورکولو سره د خزو خبریالانو شمیره کې زیاتوالی راتللی شي. خالد نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو هم کولای شئ چې دغه اپ هم دا اوس ډاونلوډ کړئ. د مردان تخبای په مزدور آباد کلی کې د څښلو د پاکو اوبه کمې شوې دي. ځای خلک وایي چې دغلته د اوبو نه درلودو له وجې ډېری خلک نورو سیمو ته کډه شوې دي، ځکه چې خلک ډېر زیات مشکلات لري. دوی دا هم وایي چې حکومت ته څو ځل دا ویلې دي، غوښتنه ترې کړې ده چې دوی ته دا مسله حل کړي، خو لا تر اوسه پورې حل شوې نه ده. په دې اړه د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې ځای ولس د سکلو د صفا اوبو لپاره انتظار کوي. ځای خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه یو کیلومتر او له مردان ښار نه 2 کیلومتره لرې پروت دی، خو بیا هم له 2 کلونو راسي د نږدې کلو نه په سرونو اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد کلی اوسیدونکي وایي چې دې ستونزو ته په کتو یې د کلی د شتمنو خلکو په مرسته په خپل مدد په خپل کور په کور وړیا د اوبو تقسیمولو کار پیل کړی، کوم چې مستقل حل نه دی. د مزدور آباد اوسیدونکي بچا رحمان مشال ریډیو ته ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وي په هغه ورځ د مزدورۍ نه رخصتي کوي او ټول ورځ د اوبو د ټینکر انتظار کوي. د نوموړي په وینا د اوبو د نشتوالي له وجې د کلي زیاتره خلکو کډې کړي، خو دوی له غریبۍ دلته په اوسېدو مجبور دي.
مخکې داسې دوران و چې موږ به د چا د کوره اوبه وي او بس هغه نه به م راوړې په سر مندې په لوښي کې به م بالټو کې راوړې ځان د سکو دپاره، نو په هغه باندې به موږ ګزاره کوله. اوس داسې دوران راغلی چې په هغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ. اوس موږ داسې دغه به کاوه چې دې کې به د چینچانې موږ راوړو. په دې کې موږ داسې ملګري دي چې د الله د رضا دپاره موږ له ټینکېم راولي، خو دا زموږ مستقبل نه دی. مستقبل زموږ هغه دی چې مستقبل کار وشي. که هغه موږ ته ورسیږي ښه، که ونه رسیږي نو په دې باوجود باندې موږ د چینچې کې لوښي واچو په تیز رفتار کې او بل کلي ته ویسو، بل کلي نه موږ لوښي راډه کړو، نو په هغه باندې موږ گزاره کوو. موږ ډوډۍ کی دیر ته ډوډۍ پخا کی، نو دومره وبني چې موږ پسې په ډوډۍ پسې اوبو وسکو، دومره مشکلات دي.
ایشیایي پرمختیايي بانک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنٹ آؤٹ لک کې وایي چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو لنشتوالی سره مخ دي. راپور کې ویلي شوی چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادی سیواوالی، موسمیاتي بدلون او د اوبو د استعمال په اړه کمزوري پالیسي دي چې له وجې د سکلو د صفا اوبو ذخیره وسفه بله په خطر روانه ده. د مزدور آباد کلی اوسیدونکو وایي چې 13 کلونو کې د اوبو ژوروالی له 150 نه 200 فوټه پورې و، کوم چې اوس له 500 تر 600 فوټه پورې رسیدلی دی او له زیات مصرف له امله بې وسه خلک نشي کولی چې ګران بورونه وکړي. د کلي اوسیدونکي جهانگیر خان وایي چې کله په کلي کې د اوبو ستونزه سیوا شوه، نو سیاسي مشرانو سره ولیدل خو ستونزه هواره نشوه، نو په خپل مدد په خپل 2 ټریکټرې او ټینکې واغستې او ټول نږدو کلو ته ویډیا اوبه تقسیموي.
چا چې وس لرو هغوی کویانو په هغه حساب سره جوړ کړه، چا چې وس نه لر هغوی بې اوبو پاتې شو. د هغوی دپاره بیا دلته چې کوم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې موږ تقریبا 98 کروڑ روپو، خو 2019 کې دا ضرورت بیا مستو شو چې دا اوبه کمې دي. آبادی سیوا ده، د ټینکیو چې کم ایکسپنسز دی پاغې کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سنا سره کوری د په مختلف شکلونو کې کیږي پاغې کې د 30-35% پورې ایکسپنسز ریکور کیږي باقی چې کم نس خرچه را په ډیلی بیسز باندې هغه ډونرز کوي دا کم چې اوس روان ټینکی دی دې سره یو ډرایور لګي یو هیلپر لګي دا دوه کسان چې کم دی د دې نه علاوه د ډیزل خرچه ده د مینټیننس خرچه ده تقریبا موږ چې حساب کړی دی نو د 12,000 to 15,000 روپو پورې د ډیلی بیس ایکسپنسز دی په دې باندې
د پنجاب د اوبخور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د ځمکه لاندې اوبه هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي چې عمل یې په صوبه کې روس په مخه د ټیوب ویلو شمیر سیوا کېدل دي اداره وایي چې په کال 1918 کې په صوبه کې صرف 4,500 ټیوب ویل وي کوم چې په کال 2023 کې له 15,00,000 څخه سیوا شوې دي پاکستان کونسل فار ریسرچ اینڈ واټر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو څېړنیز راپور کې وایي چې په 13 کلونو کې د ځمکې لاندې د اوبو په مقدار کې 6% کمواله راغلی راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا 33% ځمکه د اوبو نه خالی شوی او 20% ځمکه د اوبو د کموالي اړخ ته روانه ده چې لوجې کروندې ته زیان رسولې دي په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډ داوتشاه کې د شیشام ولینه ټوله کرونده کېده خو د 13 کلونو راسی په هغې کې د اوبو مقدار کمیده او له 13 کلونو راسی شیشام نهر وچ شوی چې له وجې په کلي کې زیاتر کرونده بارانی شوې ده
او چونکه دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتی و نشو د خلکو خپل غنم خو کرل خو صوبه نشته چې هغه دوباره وبکی نو یو خو دا چې بارانونو کمی دی په علاقه کې بارانونه هغه شان نه کیږي او ماهرین دا وایي چې یاره دا کم اوبه چې دي دغې هغه ریچارج نه کیږي هغه شان ته نو ځکه دا ولې چې دي اوس وچې شوي دي یا دې کې اوبه کمې شوي دي د دې خلکو بل څه کاروبار نشته همدغه فصلونه دي چې په غنم شو لکه دلته کې یو خنکداور فصل دی ممپلی خلک کری او چڼې کری او دا شانتی نور فصلونه کری د دې اوبو چې اوبا خور لاندې کوم ځمکه په دې خلکو اوریجم کړلې او خدا سویم کال چې اوس دغه کاروندې بند شوې دي
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړی او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو لامل د 10 میلیون سیوا ماشومان د سکلو صفا اوبو ته لاس نه لري او هر کال شوخا 53,000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفایي د نشټوالي له وجې مري یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بکټیریل کانټامینیټډ اوبه استعمالوي په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د پوهاوي کمی دی
چې کوم زموږ اوورال ریسورسز دي نو هغه کې بیا ګراوند واټر ریسورس نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمی کی ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي او چې کوم زمغه ریچارج زونز دي نو هغه لګیا دي کمیږي
ټیوب ویل هم خلک ډېرې بېدرې هغه لګوي ډک ویل هم لګوي پمپونه هم لګوي نو موږ چې دی اوبه بېدرې هغه استعمالو او دا غیر ریچارج موږ سره ټایم ټو ټایم کم شو 8-15% پورې پر ډیګری سینټیګریډ واټر کنزمپشن سیوا کیږي موږ سره د ټیمپریچر انکریز 3-6 degrees centigrade دی نو موږ سره میکسیمم چې کم بیا انکریز ان واټر کنزمپشن دی هغه به تقریبا 45% نو واخلی تر 90% پورې انکریز براسي
ایشیای ډیولپمنټ بینک په خپل یو سیانیز راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار ل 1500 میوکب میټر کم شوی او یوازې 1100 میوکب میټر پاتې شوی چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارول لپاره پر اټلون کې لسو کلونو کې لس نه تر 1 ټریلیون روپے پکار دي چې ورسخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي د اوبو د استعمال تکلارا جدي پالیسي او عام خلکو کارخانه دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي عظمت علی شاه مشال ریڈیو مردان.
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.